په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. په پیل کې د مهمو خبرونو لنډیز، د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د خبرو لپاره نن کابل ته ورسېد. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وویل کابل ته د هغه د رسېدو د خبر په تایید ویلي چې وانګ یی د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره وګوري. دا د تیر 2021 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي، افغانستان ته د چین د بهرنیو چارو د وزیر لومړنی سفر دی. د اسلامي همکارۍ سازمان یا او آی سی وای په افغانستان کې د یو ټول ګډون حکومت د رامنځته کېدو په صورت کې دا هیواد ثبات او تلپاتې سولې ته رسېدلی شي. د سازمان د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې په یوه خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې په افغانستان کې باید د ښځو او ماشومانو په ګډون د هر قوم او مذهب حقونو ته درناوی وشي. وایسي دغه شان اندېښنه ښودلی چې ترهګر ښایي له دننه او بهر هڅه وکړي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګښت د راوستو هڅو ته زیان ورسوي، او ټینګار یې کړی چې د افغانستان خاوره باید د ترهګرو ډلو په پټنځای بدله نه شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي که طالبان د نجونو د زده کړو د بندیز پریکړه وانخلي، له نړیوالې ټولنې سره یې د اړیکو د ښه کېدو په برخه کې هیلو ته سخت زیان رسیږي. ښاغلی بلینکن دغه شان ویلي چې زده کړه د افغانانو بشري حق دی، او امریکا له افغانستان سره د کړو ژمنو د نه عملي کېدو په اړه د طالبانو پلمې نه مني. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت هم پرون ناوخته په یوه اعلامیه کې له طالب چارواکو وغوښتل چې ټول زده کړو ته پرېږدي. د طالبانو حکومت پرون اعلان وکړ چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو ښوونځي به تر هغو تړلي وي چې په دې اړه د شریعت له مخې یوه طرحه بشپړه شي. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر اوکراین په غیر ماجا یا بې دلیله یرغل سره ستره تېروتنه کړې ده. ستولتنبرګ دا خبره نن د ناتو د فوق العاده سرمشري تر پیلېدو د مخه وکړه، او اوکراین ته په اشاره وویل چې پوتین پر یو خپلواکه هیواد یرغل کړی چې د ده په خبره د خلکو او وسلوالو ځواکونو ځواک او زړورتیا یې کم ارزښته ګڼلی وو. ستولتنبرګ وویل مشران به په نننۍ غونډه کې په اوږد مهال کې له ځانه د دفاع او له مخکې د پیاوړتیا پر اقداماتو خبرې وکړي. ازادي راډیو او ری پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. په افغانستان کې لوړ زده کړو د نجونو د منع کېدو په وړاندې د نړیوالو غبرګونونو په ترڅ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې خپل پریکړه بدله کړي، او د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت پرې خواشینی څرګنده کړي. ولې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي پورته نجونې نه پریږدي چې ښوونځیو ته لاړې شي؟
د کېدای شي مختلف دلایل وسیږي. یو دلایل دا چې دوی خپل منځ کې ډېر زیات مشکلات لري.
د اسلامي همکارۍ سازمان یا او آی سی وای په افغانستان کې د یو ټول ګډون حکومت رامنځته کېدو په صورت کې دا هیواد ثبات او تلپاتې سولې ته رسېدلی شي. د میدان وردګ ولایت دای مرداد ولسوالۍ اوسیدونکي د یو سړک رغېدو ته خوښ دي، خو ګیلې هم لري.
په داسله کولو کې نه فرق جوړ شوی، نه کوم کلینیک جوړ شوی، نه کوم مکتب جوړ شوی دی.
په یو تفصیلي راپور کې مو د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې روغتیایي خدمتونو او د ناروغانو وضعیت کتنه کړې ده.
دارو درمل مو د شخصي هسپتالونو څخه ورته اخیستل، او د 15 میاشتو څخه وروسته وفات شو.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
دغه راز د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د مخکخو خزو او نیز پروګرام هم مهیروي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي که طالبان د نجونو د زده کړو د بندیز پریکړه وانخلي، له نړیوالې ټولنې سره یې د اړیکو د ښه کېدو په برخه کې هیلو ته سخت زیان رسوي. ښاغلی بلینکن دغه شان ویلي، زده کړه د افغانانو بشري حق دی، او امریکا د افغانستان سره له افغانستان سره د کړو ژمنو د نه عملي کېدو په اړه د طالبانو پلمې نه مني. د طالبانو حکومت تېره ورځ اعلان وکړ چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو په وړاندې د زده کړو بندیز غځوي.
د طالبانو لوري ل شپږم ټولګي پورته د نجونو د زکړو د مخنیوي په وړاندې د غبرګونونو دوام. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د طالبانو د دغه پریکړې په غبرګون کې په خپل ټویټر لیکلی دی چې زکړې د افغانانو بشري حق دی، او امریکا د افغانانو سره د کړي او ژمنو د نامل کېدو په اړه د طالبانو پلمې نه مني. ښاغلی بلینکن دغه شان ویلي دي چې په دې برخه کې امریکا د افغان جنو او د دوی د کورنۍ سره ولاړه ده. نموړي ویلي ک طالبان دا پریکړه فسخه نکړي دا به د افغانانو د اقتصادي ود لپاره لنړیواله ټولنې سره د طالبانو د اړیکو د خکېدو هیلو ته جدي زیان ورسوي. که څه هم طالبانو مخکې ژمنه کړې وه چې د مارچ په 23مه د نجونو ټول ښوونځي پرانیزي، خو تېره ورځې د خپلې دغه ژمنې خلاف له شپږمو ټولګیو پورته نجونو ته ښوونځیو ته د تګ اجازه ورنکړه. په ورته وخت کې امریکایي سناتور جین شاهین په دې اړه پر خپل ټویټر سخت غبرګون ښودلی او لیکلی دی چې د یو ښځینه سناتور په توګه د طالبانو دا اقدام غندي. نوموړي له نړیوالې ټولنې غوښتي چې له طالبانو سره باید د دغه بېعدالتۍ او د افغان میرمنو د ازادیو او حقونو د دوامداره نقص په تړاو حساب کتاب وکړي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت بیا د یوې اعلامیې په خپرولو سره ټینګار کړی چې د طالبانو دا ډول کړنې به د افغانستان په بشري حقونو، پرمختګ او اقتصاد ژور اغیز وکړي. په اعلامیه کې راغلي دي چې د قطر دولت د یو اسلامي هیواد په توګه چې ښځې د زده کړو په ګډون له ټولو حقونو برخمنې دي، د طالبانو له حکومت غواړي چې د ښځو د حقونو په اړه د اسلام د سپېڅلي دین له لارښوونې سره سم په خپله پرېکړه له سره کتنه وکړي. که څه هم د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت په دې اړه په خپله اعلامیه کې ویلي هر کله چې د ښوونځیو لباس د شریعت، افغاني دود او کلتور سره سم طرحه شو، هغه وخت به د اسلامي امارت د حکم سره سم ذکر شوي ښوونځي پرانیستل شي. دا ټیک هماغه دریځ دی چې دغه ډلې په 1996 میلادي کال کې د خپل لومړي ځل واکمنۍ پر مهال درلود. خو طالبانو د خپل لومړي ځل شپږ کلن حاکمیت پر مهال له 1996 تر 2000 لومړي کال پورې نه ښځو ته د کار کولو زمینه برابره کړه او نه یې نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړه. اوس افغان نجونې اندېښنه لري چې ښایي د طالبانو د لومړي ځل واکمنۍ په شان تر کلونو کلونو له زده کړو بې برخې پاتې شي او اجازه ورنکړل شي چې د ښوونځیو په دروازو ورننوځي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو تازه دریځ هم ولرو، خو ویندویانو یې زموږ اړیکې ځواب نه کړي.
ولې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي پورته نجونې نه پرېږدي چې ښوونځیو ته لاړې شي؟ نن مخکې مو د نور بس دی په خپرونه کې ښځینه فعال او د ولسي جرګې پخوانی غړي شکریا شینکی کډوخیلو بخې میلمنه وه. نوموړی د طالبانو د حکومت د پرېکړې بېلابېل عوامل په ګوته کوي.
د کده شي مختلف دلایل وسیږي. یو دلایل دا چې دوی خپل منځ کې ډېر زیات مشکلات لري او په دې کې یو تعداد سخت دریځ شته دی چې دوی واقعا د نجونو د مکاتبو د خلاصېدلو مخالف دي، ځکه چې دوی باید مطمئنه اوسي چې دوی پوره د اسلام په ټولو احکامو یا په ټولو ارزښتونو باندې کومه چې باید خبر باید نه دي. دوی په کوم مدارسو کې چې درس ویلی زه فکر کوم چې اصلا د نجونو مکاتب یا مخالفت به شوی په بغه مدارسو کې او یا دا چې هغه معلومات دوی ته درست نه دی ارائه شوی. دوه مسله د دوی مغه کېدی شي مغه دوی جنګیالیان دي چې دغه شل کاله یې د نجونو د مکاتبو د تړلو په خاطر جنګولي دي او غلط معلومات ورته ورکول شوی. کېدای شي هغوی نه له اوس هم دوی نګرانه اوسېږي چې مبده په دې ښوونځیو په پرانیستلو باندې هغوی کومه بله افراطي مخالفه ډله جوړه نه کړي که بل طرف ته داعش یا بل چا ته ولاړ نه شي. درېیمه موضوع کېدای شي دوی غواړي د افغانو میرمنو په مجموع کې بشري حقونه او همدارنګه د نجونو د زده کړو حق چې دوی هم اسلامي حق دی هم بشري حق دی، کېدای شي دوی غواړي چې د دنیا څخه د دغه حقونو په خاطر ورکولو په خاطر به یو څه لاسته راوړي. یعنې دوی په ایسیا وسیله د فشار یو ابزار په شکل باندې دې نه استفاده وکړي. دوی په دې نه بې خبره دي چې دا د افغان ښځو یا د نجونو بشري حق ده. د راکړې ورکړې مسله نه ده چې دا ستا مسؤلیت دی چې د ټولو وګړو سره یو شانته برخورد وکړي، او دوی به فکر کوي چې دا به بهترین یو او لارې او په ویچې د کولا چې په دې شکل باندې دنیا باندې فشار راوړي او چې خدای د خبر اخره منګه جونې خوځې ته پرې دوه مقابل کې دغه کار باید وشي کې یی د بحث باندې وغوښتنې کې دای شي دغه باندې تورلس نو وطن مسالې کې دای شي هغه باندې پیسو تلاسته صاحب مسالې او مالی کومکونه به وي کې دای شي هغه په رسمت پیژندل مسالې.
دینی عالمان څه کولای سي چې طالبان بحث ته راوغواړي او دوی ته وایي چې د اسلام هغه احکام چې وایي تعلیم پر نر او ښځه فرض دی د دوی سر ور باندې ور خلاص کی؟
بالکل، دینی عالمان مسؤلیت ده او دغه دنده ده چې باید واقعي اسلام تبلیغ لپاره باید لاس په کار شي. ځکه چې هر غلط عمل توجیه کول او هغه ته اسلامي او شرعي بڼه ورکول د په دې کې دوی هغه د مسؤلیت چې دا باید رد کړي په دوی چې دا اسلام نه دی. دغه څه چې ته د اسلام په نوم باندې اجبارا په خلک باندې تحمیلوي دا اسلام نه ده. په هغه وخت کې اسلام باید تبلیغ کړي. هغه طالبان جنګیالیان چې د پمدغه غلط معلوماتو په اساس په دې جنګل باندې غوي ذهنیت روښانه شي او همدارنګه د بلنلی نمدم دغه انتظار کیږي چې ټول هغه اسلامي ممالک باید وختن په دې کې یو لاس په کار شي، یو کانفرنس په دوه کړل شي او هغه علما د واقعي علما هغه سکالران د اسلام باندې راټول شي، همدغه فتوا ورکړي چې اسلام یعنی څه شی. هر بهانه ځکه چې دوی هغه خوانګویان مروارو چې په طرح باندې کار روان دغه نه پیګم دغه سکالران دوی کومه کړی دي چې دغه طرح نشي تکمیل اولای
خزینه فعال او د ولسی جرګې پخوانی غړي شینکای انکړو خیل و چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا لشبګم ټولګي پورته جنو زده کوونکو پر مخ د خوندو د تړل کېدو په اړه خپل نظر سره شریکو.
مننه چې ازادي راډیو واورې.
د اسلامي همکاریو سازمان OIC وای په افغانستان کې د وټول غډونو حکومت درامسته کیدو په صورت کې د هیواد ثبات او تلپاتې سولې ته رسیدلی شي. د سازمان د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې په یو خبره کړې اعلامیه کې دا خبره کړې ده. نور جزئیات به په دې رپورت کې واورو.
د اسلامي همکاریو د سازمان دا دوه ورځنۍ ناسته چې د 50 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او استادو په کې برخه اخیستې وه 13 ورځې ناوخته پای ته ورسیده. سازمان د غونډې په پای کې یو اویا مادیز پریکړه لیک خپور کړ چې د افغانستان مسلې ته هم پکې اشاره شوه. په دغه پریکړه لیک کې راغلي چې په افغانستان کې باید یو ټولګډونه حکومت رامنځته شي، ځکه د اعلامیې په وینا له یو ټولګډونه حکومت پرته په دې هیواد کې ثبات نشي ټینګېدلی. د اسلامي همکاریو سازمان په دغه پریکړه لیک کې راغلي چې په افغانستان کې باید د ښځو او ماشومانو په ګډون د هر قوم او مذهب حقونو ته درناوی وشي. خو دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پرون په سړو سیمو کې د ښوونځیو په پرانستې سره یو ځل بیا له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته د نجونو تګ تر دویم امره پورې بند کړ. که څه هم طالبان په دې اړه څه نه وایي، خو وړاندې ویندویانو ویلي چې حکومت یې ټولګډونه دی او په هیواد کې د ټولو قومونو او مذهبونو حقونو ته درناوی کیږي او دغه شان د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته ژمن دي. د OIC یا اسلامي همکاریو سازمان په پریکړه لیک کې دغه شان اندېښنه ښودل شوې چې ترهګر خی له دننه او بهر هڅه وکړي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګښت دراوستلو هڅو ته زیان ورسوي. په پریکړه لیک کې ټینګار شوی چې د افغانستان خاوره باید د ترهګرو ډلو په پټنځای بدل نه شي. د اسلامي همکاریو سازمان د القاعده شبکې، داعش، د پاکستاني طالبانو د تحریک او ختیځ ترکستان د اسلامي غورزنګ وسلوالو ډلو نمونه اخیستي. دا په داسې حال کې ده چې 13 ورځ په سویل ولایت کندهار کې د پاکستاني طالبانو د تحریک یو مهم غړی هم د نامعلومو وسلوالو په ډزو کې وژل شوی. طالبانو تر دې وړاندې په دې هیواد کې د بهرنیو ترهګرو ډلو موجودیت رد کړی. د اسلامي همکاریو د سازمان په پریکړه لیک کې د غشان په افغانستان کې روان بشري ناورین ته هم اشاره شوی او ویل شوی چې افغانستان باید د بشري وضعیت د مخنیوي لپاره خپل مالی سرچینو ته هر څه ژر لاسرسي عمومي.
د میدان وردګ ولایت د دایمرداد ولسوالۍ اوسیدونکو د وسړک رغېدو ته خوښ دي، خو ځینې ګیلې هم لري.
د لومړی ځل دی چې په دغه ولسوالۍ کې شاوخوا 14 کیلومتر سړک جوړیږي. که څه هم دغه سړک د دې ولسوالۍ 40% ستونزې هم نسي حل کولی، خو د دې سیمې ځایي اوسیدونکي خوښ دي او غواړي چې پاتې نور سړکونه هم ورته جوړ سي. د دې ولسوالۍ د تنګي سیدانو کلی اوسیدونکي نکی بولا ازادي راډیو ته ویل چې په تیرو 40 کلونو کې د سړک ترڅنګ ښوونځي هم ورته نه جوړ شوی.
په داسې حال کې وویل چې سړک جوړ شوی، نه کوم کلینیک جوړ شوی، نه کوم مکتب جوړ شوی دی. په دوه اندازه باندې چې خلاص ولا ښه دی، خو چې هغه سی وینې اساسي جوړ شي، پوخ شي، قیر شي، وینې بیا به نورم ښه شي.
د دغه ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی نکیب الرحمن حکمل به وایي چې په دغه سیمه کې د تنګي په نامه یو کلینیک دی چې له دې وړاندې ورته په دوه نیمو ساعتونو کې هم نس ورسېدلی، خو وایي اوس په 15 دقیقو کې خپل ناروغان تر یاد روغتون رسوو. د یاد ولایت د ټولګټو چارو رئیس مولوی شفیع الله احمدي به وایي چې د دغه سړک د رغولو سربیره د دغه ولایت د ټولو ولسوالیو د حلقوي سړک د وسلېدو لپاره هم پر پلان کار روان دی.
د ولسوالۍ حلقوي سړکونه
دا به پیشنهاد کړی دی او دا به ان شاء الله په خی کې به ورته او خلک دې په دې رابطه باندې تشویش نکو.
حیات الله د میدان اردو ولایت د ټولګټو چارو پر ریاست کې د نظارت انجینر دی. دی وای دغه سړک ډیر خراب وو، د ای پر جوړېدو راته غږیږي.
سوری تقریبا بازو یک 15 متره و 1 متره چې قرارداد موږ 15 متره کړای خو موږ دغه نام زیات کړای و 1 متره تم رسولای دی تر څو خلک مشکلات حل شي.
د دای میرداد ولسوالی وسیدونکو وای کفاتی نور سړکونه هم ورغیږي، نو د ساتونو مزل به رالاند او په اقتصادي وضعیت کې به هم د پاموړ مثبت بدلون راسي.
آزادی رادیو ته غوښونه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو د دیرشو غړو هیوادونو د مشرانو غونډه روانه ده. د غونډې په ترڅ کې تر اوسه بریتانیا پر روسیې د اوکراین د برید له امله د نویو بندیزونو اعلان کړی. پر اوکراین د روسیې د حملې نن میاشت پوره شوه او نن په اروپا کې د لویدیځو هیوادونو له لوري سیاسي هلې ځلې په قوت روانې دي څو د روسیې د برید مخه ونیسي. جزئیات په دې رپورټ کې.
په پلازمینه بروکسل کې د ناتو ځانګړې سرمشریزه روانه ده. ټاکل شوې ده چې نن لویدیځ مشران پر اوکراین د روسیې د یرغل په تړاو دوی نورې ځانګړې غونډې هم وکړي. دا غونډې په داسې وخت کې ترسره کیږي چې د اوکراین په محاصره شوي ښار میریپول او یو شمېر نورو سیمو کې جګړې روانې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د ناتو په سرمشیزه کې برخه اخلي، وروسته د اروپایي ټولنې په سرمشیزه او بیا د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادو په غونډه کې ګډون کوي. اټکل کیږي چې د دې غونډو په ترڅ کې به دا مشران پر ماسکو د نورو بندیزونو د لګولو پریکړه وکړي. د ناتو په سرمشیزه کې بریتانیا اعلان وکړ چې 950 روسان او شرکتونه د بندیزونو په لیست کې ور زیات کړل. په هغو کمپنیو کې چې په دې لیست کې داخلي شوي دي د روسیې ګاسپروم بانک، الفا بانک او د سوفکام فلوت په نوم د روسیې د بیړیو دولتي شرکت شامل دي. ټاکل شوی ده چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکی هم نن د ناتو د مشرانو غونډې ته د ویډیو کانفرنس له لارې وینا وکړي. ښاغلی زلینسکی پرون ویلي وو چې د ناتو له مشرانو به وغواړي چې په اغېزمن ډول په پراخه کچه د اوکراین ملاتړ وکړي، چې په دې کې هر هغه وسله هم وي چې اوکراین پرې د روسیې د برید مخه نیولی شي. د اروپایي ټولنې له مشرانو سره د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن د کټو په درشل کې اروپایي ټولنې له اوکراین سره د 550 میلیونه ډالرو په ارزښت د نورو پوځي مرستو موافقه لاسلیک کړه. د اروپایي ټولنې مشر جوزف بورل نن د اسپانیا له یو تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې روسیه تر هغو په اوکراین کې اوربند ته غاړه نشتي چې خپل اهداف ترلاسه نه کړي. د ښاغلي بورل په باور ماسکو غواړي چې د تور سمندرګي سواحل ونیسي او په دې توګه د اوبو لاره پر اوکراین بند کړي. د ناتو له اټکل سره سم په تیره نږدې یوه میاشت کې د اوکراین د جګړې پر مهال د روسیې له 2000 تر 15000 پورې پوځیان وژل شوي دي، چې دا شمېره په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد د لس کلنې جګړې له تلفاتو سره نږدې برابره ده.
د غرض د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ د ناتو له دغه فوق العاده سرمشریزې د مخه په څرګندونو کې وویل ولسمشر ولادیمیر پوتین پر اوکراین په غیر مجاز یا بې دلیله یرغل سره ستره تیروتنه کړې ده. هغه اوکراین ته په اشاره وویل چې پوتین پر یو خپلواکي وادي یرغل کړی چې د په خبره د خلکو او وسلوالو ځواکونو ځواک او زړورتیا کم ارزښته ګڼلی وو. او اوس هم ستاسو پام راګرځو سپورتي خبرونو ته.
د کهمرد ولسوالۍ د والیبال ټیم د بامیانو ولایت د والیبال سیالیو اتلولي وګټله. د بدني روزنې او ورزش ریاست د مطبوعاتو مسؤل داد محمد ناوک ازادي رادیو ته ویل د والیبال د سیالۍ چې د بامیانو ولایت د څلور ولسوالیو د لوبغاړو ترمنځ پیل شوې وي، پرون د کهمرد ولسوالۍ د والیبال لوبډلې په اتلولي سره پای ته ورسېدي. د سیغان ولسوالۍ او بامیانو د مرکز لوبډلو د والیبال د دغو سیالیو دویم او دریم مقامونه خپل کړل. د والیبال یادی سیالۍ د بامیان ولایت د سیغان ولسوالۍ په کوربتوب ترسره شوې. د خدیم اف سی فوټبال لوبډلې په وزرپورې لوبه کې د لغمان ځوانانو لوبډلې ته ماتې ورکړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون له لوري په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د فوټبال د اتلانو لیګ د سیالیو په دوام د یاد لیګ د وروستي پړاو سیالیو په لړ کې خدیم اف سی لوبډلې 14 په وړاندې د لغمان ځوانانو لوبډلې ته ماتې ورکړه. دا سیالي 13 ورځ د کندهار ولایت په احمد شاهي لوبغاړي کې ترسره شوه. د یادونې وړ ده چې د اتلانو لیګ د فوټبال په دغو سیالیو کې شهید هود میاشتې په 12 پیل شوي او تر اوسه هم دوام لري. د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه 12 لوبډلې په خپلو کې سیالي کوي. او د هیواد بهر ایشلی بارتي د تینس نړۍ سره خدای پمنی وکړه. استرالیایی ټینس لوبغاړی اشلی بارتي چې 25 کاله د خپل هیواد لپاره په نړیوالو سیالیو کې ویاړونه ګټلی وو د ټینس سره خدای پمنی وکړه.
دا سپورتي خبرونه د دې خبرونه تر دوهمې نیمې زموږ همکار اجمل انصر هوسی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خبرونه دې برخې ته موزه اجمل اند هرکلی کوم. یو شمیر هغه افغانان چې ناروغان لري وایي په لرې پرتو سیمو سربیره د ځینو ولایتونو په مرکزي روغتونونو کې هم روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی ستونزمن شوی. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت چارواکي که څه هم تر یو حده دا ستونزمني خو وایي هڅه یې کړې چې وضعیت کنټرول کړي. په دې ریپورت کې د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې روغتیایي خدمتونو او د ناروغانو وضعیت ته کتنه شوې.
د روزګان ولایت لیوې نسبتاً لري ولسوالۍ د یاد ولایت مرکزی روغتون ته راغلي چې د خپل خوارځواکۍ ځپلي ماشوم درملنه وکړي. دیرش کلنه فوزیه وایي خپلې ولسوالۍ کې د روغتیایي خدماتو د نشتون له امله د روزګان مرکزی روغتون ته خپل ماشوم راوسته چې درملنه یې وشي. د ننګرهار ولایت یو بل اوسیدونکی چې نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته یې وویل په کووید 19 ناروغۍ اخته پلار یې وروسته له 15 میاشتو ومړ، خو ټوله درملنه یې دوی په شخصي روغتون کې کوله.
15 میاشتې په دغه ناروغۍ باندې اخته و، دارو درمل مو خاص شخصي هسپتالونو څخه ورته اخیستل او د 15 میاشتو څخه وروسته وفات شو.
د کندهار ولایت دوه تنه اوسیدونکي عبدالغفار او عنایت الله وایي د دوی په روغتونونو او کلینیکونو کې ډاکټرانو ته پر وخت تنخواګانو نه رسېدل خلک روغتیایي خدماتو او ډاکټرانو ته له لاسرسي لري کړي دي.
شفخانو کې د درملو کمبود او کموالی او د ډاکټرانو کموالی د هغه ستونزې دي چې موږ ته ستونزې جوړول.
شفخانو کې زموږ ډاکټران دواوي کمی دي، نو هیله مو د اوسنۍ دولت څخه ده چې د ډاکټرانو تماشات خپل وخت او دواوي راته پراکړي.
خو د طالبانو د حکومت دامي روغتیا وزارت چارواکي وایي دا مهال نږدې 40 روغتونونه او ګڼ روغتیایي مرکزونه او د دې روغتونونو د ډاکټرانو او روغتیایي کارکوونکو معاشونه او مصارف د دولت له بودیجې تنظیم شوي، خو بیا هم د مالی ملاتړ د پیدا کولو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو شاوخوا اووه میاشتې کېږي، خو تر هغې مخکې د تېر جمهوري نظام د امنیتي او دفاعي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د کلونو تلپاتې جګړو د ټولو نورو برخو تر څنګ روغتیایي مرکزونه او روغتونونه هم ویجاړ کړل. د روزګان ولایت اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي وایي د دې ولایت یو شمېر نړېدلي روغتونونه لا هم ویجاړ او غیر فعال دي. د کندوز ولایت اوسیدونکی حاجی هیکل هم په خپل ولایت کې له ورته ستونزو شکایت کوي او د طالبانو له حکومت او نړیوالو د روغتیا په برخه کې د اسانتیاوو د برابرېدو غوښتنه کوي.
د لرې پرتې سیمې دي چې د ولسوالۍ د کلینیکو ته رسېدګي نشي کولی، دولت سره خواهش کوو موږ دپاره د کلینیک زمینه د صحت و خلکو ته ځوانانو سپینځور ته برابره کړي.
دا ستونزې وروسته له هغه ډېرې شوې چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له دې هېواد سره د نړیوالو له لوري مالي مرستې بندې او د امریکا له لوري شتمني کنګل شوه، چې دې بندیزونو د نورو برخو تر څنګ روغتیایي برخه هم ټکنۍ او آن له کړکېچ سره مخ کړې ده. افغان جاپان په کابل کې په کورونا او بعد اخته ناروغانو لپاره تر ټولو ستر د درملنې مرکز و. د دې روغتون مشر طارق اکبری ازادي راډیو ته وویل که څه هم د ډاکټرانو د تنخواګانو ځینې ستونزې حل شوي، خو لا هم د اومیکرون او کورونا د تشخیص د کیټونو او وسایلو له کمی سره مخامخ دي. ډاکټر اکبری وایي د دې روغتون د مالی ملاتړ او فعالیت هوکړې لنډمهاله وي، چې دا هم د دوی د منظمو خدماتو رسولو پر وړاندې خنډونه جوړوي.
دا قراردادونه چې 15 او 3 میاشتو د پاره کیږي او د 2 میاشتو د پاره کیږي، دا قراردادونه دوامدار وي او د اوږد مهال د پاره وي، چې بیا موږ د سیستم ته مخامخ نشو چې کورونا د باندې تشخیص د پاره موږ هغه چې کوم موږ سره وعده یې راکړی و د دبليو ایچ او موږ تر څو پورې هغې کې څه همکاري نه ده کړې.
خو بیا د طالبانو دامي روغتیا وزارت وایي د اقتصادي ستونزو له امله په تېرو دریو میاشتو کې تر 2000 ماشومان په خوارځواکۍ اخته شوي چې سلګونه یې د بیړنیو خدماتو د نشتوالي له امله مړه شوي دي. د طالبانو دامي روغتیا وزارت چارواکي سره لدی چې ستونزې او شکایتونه مني خو وایي هڅه کوي روغتیایي وضعیت د ښه کېدو پر لور بوسي. د دې وزارت ویان جاوید حجیر ازادي راډیو ته وویل د دې ستونزو لامل د بهرنیو هیوادونو د مرستو او تر خواهی د مالی ملاتړ کوونکو له لوري د روغتونونو د حمایت بندول دي.
د درملو د کموالی او د ډاکټرانو د تنخواو ستونزې مو حل کړي. اوس مو ستونزې یوازې په پروژي او د روغتونونو د مالی ملاتړ لپاره د ډونرانو پیدا کول دي، خو دا وخت نیسي. موږ شپه او ورځ هڅې کوو چې بیرته روغتیایي برخه فعاله کړو.
تر دې مخکې د بیپولي ډاکټرانو سازمان هم د افغانستان د روغتیایي وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې وه. دې سازمان ویلي وو په وروستیو کې یو شمېر کدر ډاکټران له هېواده وتلي، ځینې په هېواد دننه ډاکټرانو ته د تنخواګانو د نه ورکولو له امله دندې پرېښي، او یو شمېر نور بیا د روغتیایي خدماتو د وړاندې کولو لپاره وسایلو او اسانتیاوو ته لاسرسی نه لري. د روغتیا نړیوال سازمان هم په یو راپور کې اندېښنه ښودلې وه چې په لرې پرتو ولسوالیو او سیمو کې د روغتونونو د نشوالي له امله د زیږون پر مهال د میندو او ماشومانو مړینه زیاته شوې ده. دې سازمان ویلي اوس مهال د زیږون په وخت کې په هرو سل زرو ولادتونو کې له اوسه زیات ماشومان او میندې مري. وړاندې د تیر جمهوري حکومت د عامې روغتیا وزارت چارواکو ویلي وو چې هغه مهال په هرو سلو زرو ژوندي ولادتونو کې د روغتیایي خدمتونو د کموالي او د کورنیو د عامه پوهاوي د نشتوالي له امله شاوخوا 326 میندې او ماشومان مړه کیږي. خوارزواکي شرایط د زیږون پر مهال د میندو ماشومانو مړینه هغه شدید روغتیایي ستونزې دي چې په دې وروستیو کې د نړیوالو رسنیو پام وراوخته او وخت نا وخت په دې اړه جدي اندېښنې مطرح کیږي. د تیر جمهوري حکومت د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د تیر میلادي کال د اګست په 15مه پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو مخکې په افغانستان کې 3600 دولتي او خصوصي روغتونونه، روغتیایي مرکزونه او کلینیکونه موجود وو چې د اکثریت مالي او لوجستیکي ملاتړ یې د روغتیا نړیوال سازمان او ځینو نورو مرستندویه بنسټونو له لوري کېده. خو په دې وروستیو کې د مالي ملاتړ د نشوالي له امله ډېر دغه روغتیایي مرکزونه تړل شوي او یا هم د روغتیایي خدماتو په وړاندې کولو کې پاتې راغلي. هغه څه چې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت یې تر یوه بریده مني.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسېږي.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له دی ازادي راډیو نه زده کړی دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، داوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورته غلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو نور میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
یو ار بیا ستاسو د پیغامونو وخت را ورسید. ستاسو څو پیغامونه راخلو.
زمتی الله خان د هلمند ولایت نادری ولسوالۍ څخه ستاسو پیغام پریږدم. د هلمند ولایت کې د نادری ولسوالۍ کې د سګزو فکلی کې چې کوم وخت سروي راغله، نو هیڅ مستحق کس ته د سروي د کارتونه نه دی رسیدلی. زما د اسلامي امارت د ټولو مجاهدینو سره دا غوښتنه ده چې دا په ښه تحقیق سره دا سروې وکړي او مستحق کسان ته دا کارتونه ورورسوي.
د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو څخه ډېره مننه کوم. ډېرې ښې خبرونه خپروي او ډېر ښې خبرونه جوړوي، خاص کر د ځوانانو خبرونه تاندې څانګې او ستاسو د ورکو عزیزانو خبرونه ټولې ډېرې ښې خبرونه خپروي.
السلام علیکم، دا پیغام پیغام زلم نه معلومه جاس هاي طالبان چې د امرستي وسر راځي دوی مرسته غواړي نه ده. دا امرستي ودی اول کافر وي اوس مسلمان شي وا. دا سړک ولې پرون کافر ونن مسلمان؟ هاي پول ولې پرون کافر ونن مسلمان؟ پرون چې مرسته راکړي او کافرانه ونن مسلمان شي، دې کلمت دې حساب ته دې مسلمان ته زه لخب سوچ پرش کې ورکم نه نارشه مسلمان سو پر نارشه کافر ته لزم سره کوزا او ته کوي دا خبر.
زل طالبانو د اسلامي امارات د مشرانو سره غوښتنه کوم چې بازي طالبان غوړي چې خپل شخصي معاملې مخکې ویسي په طالبانو له نوم نه بعد استفاده وکوي. نو زه له اسلامي امارات ته د مشرانو څخه دا غوښتنه کوم چې بعضې طالبان باید شخصي دښمني خلکو سره درلودي، نو باید هغه کارونه مخکې ته ونیسي او ټول افغانانو ته په یو سترګه وګوري. هر څوک چې شخصي دښمني لري یا شخصي لانجه لري باید د خپل شخص سره یواره کړي، نه د طالبانو له دغه څخه استفاده وکړي. د اسلامي امارات څخه نو زما په کلکه غوښتنه ده د اسلامي امارات د مشرانو څخه چې باید په دې په اړه یو فکر وکړي. نو بعضې طالبان او خلک دي چې هغوی غواړي چې د طالبانو د نوم نه ناوړه استفاده وکړي او هغوی خپل شخصي معاملې مخکې ویسي.
السلام علیکم، عبدالوهاب د زابل ولایت شمرزور فرز خبره کوم. ورو ورځ شمرزور سوالی دا کوم مرست سره غلی دي کارونه کم را وړي دي، ورځ د خلکو ته مابان د جنجال ذریعہ ګرځیدل دي. ورو باید یا مرست زیاتی راسی یا دا کم مرست هم باندې ځکه په کلی او په شارو کې تر برونو انزان او قربان ټول په جنجال سره شو کی وته دوا کار اور کړی یا بدغه پاتې باید سمشت نړیوالې مسې نورې مرست را وړي او ټول ته یې ورکړي.
تاسو هم کولای شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه موږ ته ووایئ. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدئ.
00420221234
د دې سات په خبرونه کې زما برخه هم دومره وه. په نورو خبرونو کې مو زما همکاران ملتیا کوي.
په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې شوې. وړاندې د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو د مخکښو خزو اونیس پروګرام مه هیروي. خو یو ځل بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیسته. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یي د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره کتنه ترسره او دواړو مشرانو د بشري مرستو اقتصادي ستونزو او په افغانستان کې د پانګونې د څرنګوالي تر څنګ پر مهمو مسایلو خبرې وکړې. د دې وزارت وایان عبدالقهار بلخي په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د وانګ یي په مشرۍ پلاوی د غراز د طالبانو له یو شمېر نورو مشرانو سره هم کتلي دي. دا لکه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوی، افغانستان ته د چین د بهرنیو چارو د وزیر لومړنی سفر ده. د اسلامي همکاري سازمان یو آی سی وای په افغانستان کې د یو ټول ګډونو حکومت درامسته کېدو په صورت کې د هیواد ثبات او تلپاتې سولې ته رسیدلی شي. دغه سازمان د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې په یو خبره کړې لمه کې ویلي چې په افغانستان کې باید د ښځو او ماشومانو په ګډون د هر قوم او مذهب حقونو ته درناوی وشي. وایي سي دغه شان اندېښنه ښودلې چې ترهګر ښایي له دننه او بهر هڅه وکړي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګښت د راوستو هڅو ته زیان ورسوي او ټینګار شوی چې د افغانستان خاوره باید د ترهګرو ډلو په پټنځای بدله نه شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي که طالبان د نجونو د زده کړو د بندیز پریکړه وانخلي له نړیوالې ټولنې سره یې د اړیکو د ښه کېدو په برخه کې هیلو ته سخت زیان رسیږي. ښاغلی بلینکن دغه شان ویلي چې زده کړه د افغانانو بشري حق دی او امریکا له افغانستان سره د کړو ژمنو د نه عملي کېدو په اړه د طالبانو پلمې نه مني. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت هم پرون ناوخته په یوه اعلامیه کې له طالب چارواکو وغوښتل چې ټول زده کړو ته پرېږدي. د طالبانو حکومت پرون اعلان وکړ چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو ښوونځي به تر هغو تړلې وي چې په دې اړه د شریعت له مخې یوه طرحه بشپړه شي. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر اوکراین په غیر ماجه یا بې دلیله یرغل سره ستره تېروتنه کړې ده. ستولتنبرګ دا خبره نن د ناتو د فوق العاده سرمشریزې تر پیلېدو د مخه وکړه او اوکراین ته په اشاره وویل چې پوتین پر یو خپلواک هیواد یرغل کړی چې د ده په خبره د خلکو او وسلوالو ځواکونو ځواک او زړورتیا یې کم ارزښته ګڼلی وو. ستولتنبرګ وویل مشران به په نننۍ سرمشریزه کې په اوږد مهال کې له ځانه د دفاع او له مخکې د پیاوړتیا پر اقداماتو خبرې وکړي.
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاسنن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیز پروګرام مخکښ شې د خبريجه زملالي بشری د دې خبرونی تخنیکی چارې میر احمد صافی پر مخړي. په دې خبرونه کې له داسې شذو سره خبرې کوو چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړې وي. د دوی د لاسترابون او تجربو په اړه اورو او همدارز له دوی پښتنه کوو چې له څه ډول ستونزو سره مخامخ شوي دي. اوس هم زموږ لومړی میلمانه ډاکټر صاحب ملالی رحیم فیضی له موږ سره وصل شوی ده چې د ملالی روغتون رئیس ده. فیضی صاحب ډیر مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوئ.
مننه کوم. تاسو نن سلامونه ولاندې کوم او تاسو ورېدونکو نن سلامونه ولاندې کوم. امید لرم چې تاسو ټول خیر.
ډاکټر صاحب فیضی، دغه سی راپورونه دي چې په افغانستان کې د ولادت پر مهال د میندو د مړینو شمیر مخ پر زیاتېدو دی. تاسو په روغتون کې څه وضعیت دی؟ آیا تاسو دا خبره تاییدوئ؟
ولې داسې خبره ده چې د مخ کې یعنی ارقام د مرګ او میر د میندو یعنی مخکم ډیرو نه تقریبا هغه ارقام چې د دبليو ایچ او مونږ ته ورکړی دا مخکم په یو زر میندو کې نه تقریبا شپږ سوه یو شپېته ښځې مړه کېده په د ولادت په وخت کې. منته اوس هم یعنی داس نه د 10% پورته سوی د فسدي اقامه خو لږ جګ سوی دا په دې چې اوس یعنی په خپل خبره چې په ټول افغانستان کې مراکز ولسوالي د لری هغه کې هغه صحیح مراکز نشته مثلا مائنده التواسی او دا مشکل پرابلم د ولادت حل کی اوس نو تقریبا په کابل کې د خصوصا د مرکزی روختونونه کې به سب ازدهام بیر سوی دا په دې چې مائنده ډیر د اته د ډیر لری ولسوالینه دلته سره زی مثلا په بعد حالت کې هغه وخت راځي چې هغه وخت مونږ نسی کولای سره سره کومک وکړي په دې چې که دلته هغه په ولایتو کې مثلا دا روغتونونه هملته فعال وي او کلینیکو فعال وي یعنی دغه مریض په دغه حالت کابل ته نه رسیږي. یعنی زه چې په دغه موده کې دلته راغلی یم ډېر وخت هته داسې مریضان دي چې مثلا د لری ولایتونه یا د مثلا د لری ولسوالۍ نه څه دلته راځي په یو بعد هله په دې چې میندو خو نو د ولادت په وخت کې نه که په 15 دقیقې میندو ته څوک کومک ونه رسوي او هغه د هغه نو هغه وخت بیا کومک ونه رسوي بې فایده ده. نو د دې خطر کچه لږ لوړ شوی ده په دې چې داسې مثلا دا دوهم مسله دغه څه داسې مثلا یو خو ډاکټر صاحبانې هلته لری ولسوالۍ مرکز کې نشته، قبل صاحبان نشته، مراکز نشته، کموالی دی مثلا د متخصصین د نسای ولادي او بل غټه یو مشکل او پرابلم سی اوس هادي او افغانستان په بحران کې پراته ده. مثلا خلکو د اقتصادي وضعیت ډیر په یو بد حالت کې پراته ده، یعنی یو هغه څوک چې دلته یو انکم یو فامیل ته راوړي هغه نفر اوس بیکاره ده، هغه نسی کولای سه مثلا خپل فامیل او هغه ادم مایند سه باردار ده، دته هغه غذا یا هغه مواد غذایی چې دته ضرورت لري هغه ورته ورسیږي او یو کم خونی دا خزه په خپل اندغه د ولادت په وخت کې وسره مخدي. نو د دې خطر دا موضوعات نو لګ لګ لوړ شوی ده، خو داسې دقیق ارقام نشته چې دا وخی چې رښتیا باندې
دا درسته ده، خو دا مونږ خپل تجربه ګورو، یعنی دلته شفخانه کې اوریدونکو زموږ دوی نوري ملمنی ډاکټر صاحب نسرین اوریاخیل او همدارز ډاکټر صاحب مریم زدران هم له موږ سره وصل سوي دي د ټلیفون لاري. دواړو ته هرکلی وایم. ډاکټر صاحب نسرین اوریاخیل، له تاسو به پوښتنه وکړم چې د شوزو د مړینې لومړی لامل تاسو په نظر باندې د کوچنی پر ولادت باندې څه شی دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در هر څلومړی تاسو ته تاسو اوریدونکو ته ډاکټر صاحب فیضی ته او ډاکټر صاحب زدران ته خپل احترامات او سلامونه وړاندې کوم. اصلا زه په دغه تاسو د خبرو په ترڅ کې ډاکټر صاحب فیضی سره کولې تاسو پوری کوم بل احصایه نه ورکړ شوی دقیقه چې د مورګان او د ماشومان مړینه څونه ښکته شوی او څونه جګه شوی، یعنی هر څوک چې هر شی وایي دا په احتمالاتو وایي. زه هیله لرم د اعداد او د ارقام او د ډیټا په اساس باندې خپل معلومات شریکی او نور دغه اټکلي ارقامونه جلوګیری وکړي. په عمومي ډول باندې تاسو پیګی تیر په خو هم افغانستان ډیر ښه حالت نه درلوده، فقر، تنګدستي، د لارو خرابوالی، په کورنۍ کې د ښځو نه تصمیم نیول د خپل مورد کې، دا ټول هغه موارد دي چې د کور په سطح باندې لامل دي چې باعث ګرځي د ډیرو ماشومانو زیږون، چې هر ښځه کم تر کمه شپږ اولاد لري. همدا اوس د زیږنې سطح یا فرتیلیټی ریت په افغانستان کې 15.3 ده، یعنی کم از کم 15 ماشومان حتما یوه ښځه لري، خو تر اتلسو شلم احصایه لرم چې بازی ورګانې ماشومان دنیا ته راوړي چې دا یو لیلتونه دي. په دوه باندې باید ډېر زیات بحث وشي. همدارنګه په صحي مراکزو کې همداسې چې ډاکټر صاحب وویلې، په هغه ناامنو سیمو کې لري پرتو سیمو کې ډاکټر مخصوصا ډاکټران نه غواړي چې لاړ شي، ځکه چې هلته زمینه د تحصیل، زمینه د هغه اساسي بنسټونو د ژوند ورته لا مساعده نه ده، نه غواړي چې هلته لاړ شي. زه هیله لرم په دې مسایلو باندې کار وسي چې څو هر څوک وکوي چې په آرامه توګه خپلو خلکو ته خدمت وکړي. په صحي مراکزو کې اکثرا مثلا ښځینه ډاکټره نه وي، مثلا سامان وسایل نه وي، لابراتوار نه وي، دوا نه وي، چې دا هر تاخیر باعث دی ګرځي چې ښځه له منځه لاړ شي. ولې په مجموع کې ما هغه پخوانۍ احصایه چې په 2012 کې اخیستل شوی ده او په هغه کې مال ډیرو تلاشونه په 100,000 ولادتو کې 450 ولادت خزی مریسی ویدی دا بیا هم با وصفی چی پخوا دیر جگو داشت کار استوا و خو پس دیر و کمکو و دیر زیاد مجادلو دا بلاخره پا دی سطح تر آورسیده ولی دا بیا هم پا تماما نره که مخصوصا پا جنوبی آسیا که بیا هم یا جگ سطح دیمری میدسی دا دیر کار تا ضرورت لری دا وصنه دا دال پخوا نسویده ولی یو شایسی دیر زیاد مهمه دا ما پرون هم پکتیکا که او روزگان که لخبال تیبی مطلقان رو نپختن او کالا پدی مورد که چه معلومات واخلم اصلا دی قابلو نشتون ایت مشکل نست پسی هی سیستم که منگه تنها پا دیر لسا و نه نویم کال که تنها دی افغانستان دا انستیتوت علوم سیهی غزنفر چه ارتوائی دوی تقریبا شپن نیم در قابله فارغی کری پنه ولایاتو که و مشکل داده چه دوی تا دی کار زمینه مسایده نده بس تو نورده نسته چه دوی کار و که زهیل لغم پده بانده دی چه یه سیستم دیر زیاد توجه که چه تنگه دوی جذب کی ولی فعلا منگه قابلو که افغانستان که تقریبا 15 دیر زر قابله هم دا اوس موجودی دی چه ما لانجمن دی قابلو نپکتن وکل اغوی دقیق ایسایه لدی اول انستیتوت دی غزنفر نه منگه پده که کمبود نلرو ولی دا مهمه ده چه من پا بنسرچیز و خبر رو بانده کارو کو اغا داده چه مثلا اقتصادی سطح دی خلق و جگسی اغا تعلیمات دی سیهی جگسی سطح دی سواد جگسی او سیهی مراکز و اکسس یا دسترسی خدماتو تا خلقو تا دیر زیاد سی بخواه متاسفانه زورمند و زورواک و پا یا ولسوالی که با چلور مرکز دی سیهی و پا یا ولسوالی که با یا مرکز نو لسیل لرم دی عدالت پا اساس بانی توضیح دی صحیح خدماتو مایز درستی.
اوز با هم دا داکتر سیب مریم زدران سخه پشتن وکم. داکتر سیب زدران دا ملگور ملتونو یونیسف اداری یو راپور رو کردی چی دا 2021 کال دا اگست دا 15 راهیسی پا افغانستان که تیبی او روختیایی خدمات دا سقوط پا در شل که دیو دا شدزو او کچنیانو دا جوانج غورنی اسانتیاوی دا دی راپور لمخی لد شلو چخه تر دیر شو فیصدو پوری کمی سوی دی. آیا ستاسو پا هاو زاینو که پا هاو روختونون که چه تاسو کار پکش کوی تاسو هم ده جوان چغورنی ده اسانتیاو لکمش سره مخه مخسیوی است
دلوی خدای په نامه ممره تاسو ته سلام او دواله هم کارونه تا ما په نظر دی اگست 15 مینه تر چې د جمهوریت دولت سقوط وکاو طالبان رژیم راغی د امارت اسلامی رژیم راغی اون بیرد د کمال سره مخامخ یو دغه چې په کوم شفاخانه کې زه یم چې کار کوم اندل ته چې یم نو روحان وینم خلک چې راځي مون وسایل ورته نه لرو د کمپیوټر د وسایل لرو کمپیوټر د قابلیتګان لرو د ډاکټرانو لرو ډیر په مشکل کار په مخ بیایو دغه چې کله چې طالبان نه وو او اسلامی امارت نه وو دلته ډیر ټول په افغانستان کې او خصوصا د مونږ په شفاخانه کې وسایل وو لیک مونږ دوا درلوده وسایل لیک خو ټول کارمندان په وخت راتلو کاری کوو او ناروغان به تداوی کوو د مور د ماشوم لپاره ښه ډیر سرپرستی کوو خو دا غن وروسته کې دوی لارو مونږ ته کار زمینه ډیر لیک شو او د وسایل لیک شو دوا نه د نشته لکه ول ډیر ماشومان مړه کېدو دا ډیر مشکل ده
ډاکټر صاحب د میندو مړینی آیا زیاتې سوي دي او تر ډېره ښځې له کومو ستونزو مړې کېږي په دغو روغتونونو کې چې تاسو لیدلې دي
کله چې شفاخانې ته ناروغان راځي د بل شفاخانو نه هلته ورته کوي یو مسایل نه لري مونږ ته ریفر کوي مونږ ته راځي ناروغان مونږ ته راځي کله چې مونږ ته راځي مونږ هم داسې پیشرفته وسایل ورته نه لرو چې داسې د هغه د امکان د تداوي چې مونږ سره اوسي مونږ بیا هم ورته کار کوو ورته کار کېږي خو بیا هم نه کېږي دونه وسایل نشته دونه قابله نشته او ډاکټر هم دونه کول نشي کوی چې تا ټول ناروغان چې د ټول افغانستان نه چې خراب اوسي شفاخانې ته راشي هغه ته یو کار وکړي دا ډیر غټه مشکله ده لامل یې هم دا ده چې مونږ وسایل نه لرو او ناروغان د خلکو د آگاهي سطح ډیر کته ده هغوی نه پوهېږي کله چې باید د کله چې باید ماشوم پیدا کړي باید شفاخانې ته نه راځي کور کې پیدا کوي بیا که مشکلات پیدا شي ځي کلینیک ته کلینیک ته چې مشکلات یې لږ نه شو حل بیا د هغې نه وروسته ښار ته راځي او شفاخانو ته راځي دا ډېر غټ لامل د مرګ مړین د اطفال او د مور د دواړه ده چې آګاهي سطح د خلکو ډېر کته ده
او تاسو سوراندیز لری ډاکټر صاحب چې افغانستان سره نړیوال باید څنګه مرسته وکړي د روغتیاي سکتور سره په ځانګړې توګه چې دغه بیخي یعنی د سقوط سره مخامخ نسی دغه سکتور
څنګه چې تاسو هم د افغانستان حالات باندې پوهیږئ موږ ټول پوهیږو چې د افغانستان د سکتور صحیح په سقوط کې وو خو بیا هم نړیوال لږ مرسته ورته وکړه چې بیرته د دوی ماشونه ورکړي لږ وسایل ورته راوړي دوای راوړي دوی بیرته کار وکړي دا ښه شوې ده نړیوال چې دا کار کرد دا لږ کومک او مرسته هم چې د سکتور صحیح سره کېږي چې دا هم قطع شي بالکل سقوط باندې مواجه خو یو خو بیا هم چې نور مرسته وشي خو ښه ده د مړینې د ماشوم د مړینې د مور مړینې دا خو لږ کېږي خو بیا هم موږ باید د خلکو آګاهي لوړ کړو باید خلکو په دې باندې وپوهېږي چې یو امیدواره ښځه چې ده هغه باید ښه خواړه وخوري ښه خوراک وکړي ځان خپل ځان ته باید ډېر پام وکړي او کله چې د زیږېدل وخت کې باید چاپخانې ته راشي داسې ونه کړي چې کور کې پاتې شي بیا وروسته چې ټول کار خرابي وشو بیا راشي شپخانه ته داسې خونه کېږي شپخانه کې هم وسایل نشته چې ورته ډېر ښه کار وکړي داسې ډېر پیشرفته وسایل موږ نه لرو خو بیا هم لږ چې خپل زامت موږ پرې باسو هغه هم باید په وخت باندې راشي او په د ډاکترانو کمبود له کبله بلې زموږ عمده عامل چې ده په شپخانه کې د ډاکتر کمبود ده په افغانستان کې د پانتون د طبي پانتونونه دي د فارغین دي خو بیا هم بس نشته ټول داسې اوزګاره ګرځي خو په شفاخانه کې د ډاکتر کم بوده ته یو ډاکتر مجبور ده چې په یو وار کې نوکري ورکړي تقریبا یو سل شپېته مریضان هغه بیچاره په یو ځان باندې د پانتول کې دا د مړینې بل لوی عمل ده
مننه ډیره ډاکټر صاحب زدران زبیر ست تاسو ترازم ملالی رحیم فیضی صاحب په کور کې د کوچنی زیږول ورسته کله چې یو شزه ستونزې پیدا کی روغتیایی یا کمپلیکیشنز زیات سي آیا تاسو روغتون ته راوړل کیږي دا ډول کیسونه او کله چې دوی تاسو ته مراجعه وکړي آیا تاسو کافی او پرمختللي وسایل لري چې دا ډول شزو تداوی وکړي
مننه کوم د مریم خدای د تیبیت شزات نو کمال ده او زه باید وایم چې مثلا هغه مریض چې د ولادت په برخه کې یو روغتون ته راځي کنه هغه خو یو مثلا د ولادت د هغه وسایل زما په نظر په کابل ښار روغتونونو کې خوسته یعنی دغه مشکلات حل کیږي او نور مثلا که تکلیف یا پرابلم دی مثلا شدیده پریکلانسیا او لري اکلانسیا یا دا شدیده مثلا پی پی چې خونیزی او ډېر شدید عمل دا غره دي خو کابل کې خصوصا زمون پرختون کې ډاکټر صاحبانه مشته د ترنه ډاکټر صاحبانه مشته او وسایل هغه وسایل چې فعلا ضرورت لرو هغه وسایل شته یعنی مونږ کولی شو مثلا دغه مریضان سره کومک وکړو په هر رقم هغه متات چې په یو بد حالت مریض راځي په هغه حالت چې مثلا یعنی د وینې کمواله دومره ډیر وي چې په امیانه درته وایم یعنی مکمل د دوران د وینې په بدن کې بیخي ډېر ټیټه وي نو هغه وخت بیخي پرمختللې وسایل هم وي هغه وخت هم بیا کومک نشي کولی او که مریض په ډېر ناوخت تیم باید راشي هغه وخت شفخانې ته راغلي هغه وخت نو بیخي وسایل هم ښه وي ډاکټر ترینران هم وي ټول وي هغه وخت موږ ورته نشي کولی کومک خو مخکې مثلا دوی که داسې یو مریض خرابېږي او هغه کېږي چې د زر دا خصوصا دا مرکزی شه روختونو تنظیم ورسوي ان شاء الله خدمت کیږي او مشکل نسته نه د ډاکټر صاحب نه مشته او وسایل مشته
آیا تاسو مجهز امبولانسونه لري چې د وینټیلیټرز پکې پراته وي او د یو کس یا د یو شذ چې امیدوار وي او کچنی زیږوي پر دغه محل کې د دې د اکسیجن کچا لاندې ولاړسي یا د دې شوش یا سږي کولاپس کوي یا د سقوط سره مخامخ کیږي بیرته فعال کړي
بله وینټیلیټرونه
شته بله او د انستیزیا د ټیمونو په اړه باندې کتل لطفا تاسو یو څه معلومات ورکړئ زموږ اوریدونکو ته چې د انستیزیا ټیمونه په څه وخت کې په کار راځي او دوی ولې مهم دي په داسې حالاتو کې چې شدي کوچنی زیږوي او باید دا ډول ټیم په یو روغتون کې موجود وي
یعنې دا انستیزی ټیم ډیر یو مهم ټیم ده په دې چې دا مریضان چې مثلا په یو بد حالت کې روغتون ته راځي یعنی باید تیم ټول آماده وي هم د جراحي تیم باید آماده وي هم د انستیزي تیم آماده وي د مونږ د خدای په فضل کې د انستیزي تیم دلته مونږ لرو تقریبا 12 نفر دي چې شفم لري او دوی نو تقریبا 2-3 شپې بعد نوکری ورکوي یعنی په یو شپه باندې صدرته
انسیزی تیم تقریبا 15-16 نفر نوکری ورکی، یعنی مون کافی هغه استاف ورته لرو. او ډیر مهمه ده په دې چې انسیزی مون سره کومک نکي په هغه مریض کې بیا مونږ نشي کولای څنګه وکړو. او امبولانس شته ان شاء الله، زه خپل مثلا یو غټ ماشین د انسیزی ده زمون دلته په شفخانه کې نه لرو، خو دا اساسي یو ماساده چې د ټول شفخانو روغتونونو سره کومک کوي د مونږ روغتونو نیولای. نو د دې خاطر د ما خپل هم دغه هغه دي چې شاید په همدغه ورځ کې د انستیزي ماشین څه ډیر مهمه ده، او د داسې مریضان چې په بیا بعد حالت کې پرته وي دوی سره کومه کوي، هغه ماشین هم انشاءالله زه خپل روغتون ته اخلم څه نور دا پرابلم هم حل شي.
ډاکټر صاحب نصری نور یا خل، تاسو به بل پوښتنه وکړم، تاسو په نظر باندې د ډاکټرانو کار د دوی تجربه په دې برخه کې څومره مهم دی؟
مننه. هغه شفاخانه چې هغه سالیسی شفاخانه یا تر شریکی اروایی، هغه شفاخانه باید آماده ی هر نوع حالت که امبولیزم ده، که د انستیزیا مشکلات دی، که سی سکشن ده، ولغونه پراخ نور مشکلات و کمپلیکیشن اینه چی دقیقی لپاره دا یو تیم پا غاره نلری. پا شفاخانه که چو تیم لری چی هغه که دی داخلی داکتر ده، جرایی ده، دی نسای اولادی داکتر ده، انستیزی ده، ماشومان و داکتر ده، مختلف بخشونه دی چی دوی باید تا حد علای دانش رو لری چی که یا مریض دیشی تا مخامخ کیگی دا باید ورتا کمک وکی. نوزه که دی رفرال سیستم پسیهی سیستم که جور سوائی دا چی لولسوالی ندی ولایت تا ولایت دی مراکز و تا غط و مراکز و تا منگا مریضان لیگو او تا سیستم مخکی پختنه و کل امبولانسونه باید مجهزی چی دوی تر آغا مراکز و پوری ورسه. یعنی دا یو کمپلیکس یا یو مغلق خبره ده چې یو تیم یا یو کس پوری اړه نه لري، ولی د شفخانه مدیریت هر څوک چې هغوی باید دې ته پام وساتي چې زه څه رقم مدیریت وکړم چې که داسې یو پیښه راشي موږ باید خپل مکمل اهتمامات ولرو او هغه تیم آماده یي چې مریض ته نجات ورکړي.
زه فکر کوم چې موږ یو پوښتنه لرو د اوریدونکو، هغه به واورو او بیا به بیرته له میلمنو سره یو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ساسو گرانو میلمنو ته سلام نوایم، په دې لچ تاسو برته شایست ساسو ریډم ته سلام نوایم. ز نذر احمد یم لکندار نه می تماس نیولې دي، ستاسو میلمنو سم دا پښتنه جي دی په انډیکس پلان لري په اوس وخت کې اند په اوس حالات کې امبولانسونه اوس فکر کوم یو نیم ځای نه دی دکیږي، دی امبولانسوت پلان ستکه نسته یا دی نور څه پلانونه لري دی په کلینیکانو کې مریض ورسې کلینیکانو ته دی ورته وایي موږ وخت نه لرو بل کلینیک چې بوزي، بیا دغه کلینیک څه بوزي بل کلینیک ته دغه ورته وایي، نو در اخر شفخانې ته ورسوي. نو دی داسې څنګه مشکل دی چې دوی سمې له ورزو دا چې دی په دغه کې ډېر پرمختګ وکړي او ډېر د زنانو ته یا زموږ څه خوندو ته پرمانلنه وکړي.
مننه چې تاسو موږ ته خپل پښتنه پریښود. ډاکټر صاحب مریم زدران، تاسو موږ د اوریدونکو یو پښتنه واوریدل، د دوی د امبولانس او د کلینیکونو په برخه کې پښتنه وکړه، که په دې ډول باندې تاسو څه پښتنه وکم چې امبولانس ته مریض څه ډول زنګ وهلای سي، څنګه دوی باید مراجعه وکړي چې یو امبولانس ورسي او د دوی سره مرسته وکړي؟
څنګه چې تاسو معلومات لري په ټول د افغانستان په سطحه کې د کابل امبولانس ده چې د امبولانس خدمات ټولو ناروغانو ته هغه پیشکش کوي، او داسې مشخصه توګه چې هغوی ته زنګ وهي، هغوی ورپسې راځي او ناروغ په هر شفاخانه کې چې ضرورت وي عمل ته یې بیایي. خب زمونږ په شفاخانه کې مشخص مونږ هم د خدمات د امبولانس لرو، خو داسې نه ده چې قلط ورته زنګ وهي. دا خبره ده چې باید مریض د خپل ناروغي مطابق د کلینیک تلاشي، که هغه یو کلینیک سراپا ده هغه خو نشي کوی چې مریض بستر کې مجبوري ده چې ولیږي وایي ورشه شفاخانې ته. اماغه ځای چې د ناروغ ناروغي ډېر وي، مشکل ډېر وي، یا هغه باید کلینیک دی واسه نه پوره نه وي، نو لیږي بل کلینیک ته یا شفاخانې ته لیږي چې دوی مونږ ته راشي، مونږ ورته خدمات درزه کوو.
فایزی صاحب، په تاسو که په دې اړه باندې یو څو خبرې وکړئ چې کلینیکونو موضوع څومره جدي ده چې په لیرې پرتو سیمو کې نسته هغومره کلینیکونه لکه څومره چې باید وي؟
بله، دا خو یو غټ مشکل ده. اصلا د صحي په برخه کې خو داسې مثلا په یو ولسوالۍ ولایت یو ولسوالۍ کې یو چری روختون دسته مثلا اگر غر شبخانه در سطح پا یا ولایت یا روختون وی او نور در کلینیکون استاسه در اغا مریض چه مثلا کم در ولادت پا برخه که کم استونزی لگه یا کم مشکل لگه او وی نیسی که ولایت پا که یا کلینیک دیت ولادت ورکی در در مریض راجه کیگه اگر در ولایتی روختون تا در ولایتی روختون که دوی امکانات ولی او د دې سره کومک وسی هم یعنی هم ډاکټر وی هم تجهیزات طبي مکمل وی دې سره کومک وي او که بیا دوی نسي کولی بیا د هغه ځای نه دا مریض ریفر کیږي پایتخت یعنی کابل ته سه کابل مرکزي روغتون ته سه مثلا یا ملالۍ ده یا ربیع بلخي شبخانه ده یا استخلاص شبخانه یا یو سل دو بستر روغتون ده سه یا دلته راځي من تا د کلینیکونو مشکل دا ده چې اوس فعلا ډېر کلینیکونه په افغانستان خصوصا لرې لرې ولسوالۍ کې هغه دي اوس نشته مثلا هغه خدمات صحیح چې مخکې درلود اوس خدمات صحیح په ټولو هغه لرې ځایو کې نشته یو خبره دوام خبره دا ده چې مثلا ترانسپورتي سیستم هم نه لري مثلا اوس یو ځای یو ولایت یو صاحب العبور ځای لري چې نسي کولی چې هغه ښځه د یو ولسوالۍ نه بل ولسوالۍ ته یا مرکز ته ورسوي دا هم یو غټ مشکل ده ښځه یعنی هغه وخت چې د ولادت په وخت کې وي هغه وزن نه رسېږي یو روغتون ته یا یو کلینیک ته هغه وخت یې مثلا خدای نخواسته د دې کوچنۍ خرابېږي عمره کېږي هغه وخت چې بیا مرکزي روغتون ته یا د ولسوالۍ په سطحه کې یا مرکز ته ورسېږي هغه وخت بیا موږ هم ورسره نشي کولی یعنی دا مشکلات ډېر ده خو دا زما په نظر باندې دا یو سیهی سیستم چې مکمل منظم یو سیستم ورته جوړ شي په ټول سر په سر د افغانستان کې په لرې ځایو کې په لرې مرکزو ولسوالۍ کې چې کلینیک وي او د دې رجدهي باید په سره خن سیستم یعنی دا سیستم بیرته مکمل فعال شي او د ټول ولسوالۍ په د ساتو په ولایت کې باید مرکزي روغتون وي چې هغه ټول مشکلات دوی حل کړي یعنی هم باید ډاکټر ولري او ښه تجهیزات د طبي هم باید ولري چې هغه مریض سره کومک وي دا هغه مریض سره کومک وسي یعنی زما په نظر بیا د کموالی د هغه راځي د مرګ مېز ارقام په دې چې تر څو چې هغه مریض یو د ولایت لري ولایت نه د مرکزي هغه روغتون نه تر کابل چې رسیږي هغه وخت بیا ډېر ناوخته وي زما په نظر د صحي مرکزونه باید په ټول افغانستان کې فعال سي او یو منظم سیستم باید ولري سي یو مریض چیرته په کوم ټیم باندې په کوم کلینیک یعنی تداوی وسي او کوم مریض باید مرکزی روغتون ته باید ځان ورسوي زما په نظر دا سیستم چې جوړ شي ان شاء الله دا ورو ورو چې جوړ شي دا بیا ارقام ټیټيږي او ښځې او میندې او کوچنیان یعنی د مرګ امید نه بچ کیږي زما په نظر دا ډېر ښه یو ان شاء الله په آینده کې دا یو منظم سیستم
سي جوړ شي. موږ د دروسر ملمنو مرالي رحیم فیضی صاحب څخه، نسرین اوریا خیل صاحب څخه او همدارز مریم زادران صاحب څخه چې په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړ او ریدونکو بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تربیه مو پر خدای سپارم.
ژوند کشاله کشاله د کشالو په خار کې دا کشاله بنوي ک د سیاست نا کاروبار نوې جو لیدنا تور خامر نو جو که خود بنا خرسی دی که فتوی نا خرسی دی شالو پخار کی نظریے خرس شولے آکی دے خرس شولے لشہیدانو
آزادی ریڈیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی ریڈیو